نیمه بجې شوې مخکې دې چې بحث تر شو پاموکړې لاندو خبرونو ته نوریاس نوری در اوروي.
په ولسی جرګه کې د اوروزګان د خلکو استازي بسم الله جان محمدي ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت د ګیزاب ولسوالۍ طالبانو نیولې، خو د ګیزاب ولسوالۍ امنیه قمندان للی او د اوروزګان والي محمد عمر شیرزاد بیا وایي چې په ګیزاب ولسوالۍ کې امنیتي سرتیرو تکتیکي شاته کړی دی. د غور والي عبدالظاهر فیضزاده تایید کړه چې د شهرک ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. نوموړي نن ازادي راډیو ته وویل چې پرون 15 بجې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره امنیتي ځواکونه د شهرک ولسوالۍ څخه وتلي دي. د 200 قول اردو په بادغیس ولایت کې په هوایی عملیاتو کې د اتو وسلوالو طالبانو د وژلو خبر ورکوي. د دې قول اردو د اعلامې له مخې دغه عملیات پر طالبانو د جوند ولسوالۍ په 2 کلیو کې ترسره شوي دي. نن سهار د پاکستان په سنا ایالت کې د 2 چټکو ریل ګاډو په ټکر کې لږ تر لږه 10 مسافر مړه شوي او 50 نور کسان ټپیان شوي. دا پیښه د هرګي ښارګوټي ته نږدې شوې ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي مخکې تر دې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره وګوري، دی غواړي له ولسمشر بایدن سره ملاقات وکړي. زیلنسکی ویلي چې دی به له ولسمشر بایدن سره د امریکا پر هغه پریکړه خبرې وکړي چې د نورد سټریم 2 په نوم د ګازو پر نلیکې بندیزونه مستثنا کړي دي.
دو خبرې دی، یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت ته چکرې
نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
د دې اونۍ 15 دقیقې بحث مهمز اسد الله لودین هر کله کوم تاسو خبرونه کې واوریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي اساسه علاقې کابل کې دی او د سولې دراوستو پر لارو چارو له افغان چارواکو سره خبرې کوي. خلیل زاد د تیر په څیر د تاوتریخوالي د کمښت غوښتنه وکړه، خو برعکس نا امنی ډیر شوې او طالبان هڅه کوي چې پر سیمو کنټرول ډیر کړي. په همدې تیرو څو ساعتونو کې د لکتر لگا درېو ولسوالیو د سقوط او کلابندۍ خبرونه خبر شول. د غور شهرک او د اوروزګان ګیزاب ولسوالۍ د ځایي چارواکو په خبره تازه د طالبانو لاسته ورغلي او د فاریاب قیصار ولسوالۍ تر محاصره لاندې ده. هممهاله د سولې او جګړې هڅې په څه معنا؟ وضعیت په کوم لوري روان دی او د سولې برخلیک څه کېدای شي؟ خبرونه کې پر همدې مسایلو بحث کوو. را سره میلمانه دي پاکستان کې پخوانی ډیپلوماټ او د چارو کتونکو زردشت شمس، د ولسی جرګې پخوانی غړی او د چارو کتونکو خالد پښتون. په دې لړ کې میلمانه له بحث سره یو ځای شوی. تاسو اوریدونکو کولای شئ چې دا بحث واوري او زموږ خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي. تخنیکی همکار اشاره کوي چې خاغلی پښتون چې په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو پخوانی استاذي او د چارو کتونکو د خبرونه سره وصل شوی. پښتون صاحب غرمه مو په خیر، خبرونه ته خره غلی حتما لدی پیخونه خبر شوی راپورنه متعقب کړي چې تاریخوال روان دی. همدا څو شی به مخکې موږ راپور خپور کړي چې د اوروزګان ګیزاب ولسوالۍ هم د طالبانو لاسته ورغله. لدی وړاندې داسې راپور و چې د غور شهرک ولسوالۍ سقوط کړی او په فاریاب کې قیصار ولسوالۍ هم کلا بنده ده. او له تیرو څو ورځو هم دا راپور نه و چې کم تر کمه 15 ولسوالۍ طالبانو نیولې وي په میدان وردګو، بغلان او دغه راز لغمان ولایتونو کې. هممهاله ورسره ښاغلی خلیلزاد له یو پلاوي سره کابل ته راغلی چې د سولې هڅې چټکې کړي. دغه متضادې هڅې کې ورته وایو په څه معنا؟ هممهاله د سولې هڅې او ورسره جګړه هدف څه کېدای شي پښتون سي؟
بالکل، زه اول تاسو ته تاسو اوریدونکو ته در رده کومي سلامونه او احترامات تقدیموم. متاسفانه د سولې هلې ځلې په داسې حالت کې روان دي چې تیر کال د فبروري پر 19 باندې امریکای د طالبانو سره په دوحه کې توافقنامه امضا کړل، او د هغې توافقنامې بغیر د یوې مادې څخه چې پر خارجیانو امریکایانو به حمله نه کېږي، نورو ټولې مادې تر پښو لاندې سولې، او د هغو په برخلاف هغه څه چې باید نه وای سوي هغه یې دوه چنده درې چنده کړله. د دې سره جوف د مې پر اوله سږ کال د 2021 کال چې امریکایانو د سپتمبر 2021 خپل د وتلو ورځ اعلان کړله، او دغه وخت به دی خپل قواوی باسي په دې شرط چې تشدد به په افغانستان کې کمیږي، د سولې لپاره به خبرې همواره کیږي، او دوی به په دوحه کې د مسایلو ته پیشرفت وکړي. په تاسف سره زویم طالبانو بیا هم خپل عملیات ته درې چنده شدت ورکړي. شدا د نن سج د خبرو د لارې یا د نور میډیا د لارې په غور کې، په فاریاب کې او د ګیزاب هغه ولسوالي چې په تیر دوه کالو چې په ډیر مردانه وار ډول وجنګېدل، ډیر سخت مقاومتونه یې وکړل. متاسفانه چې یو د فاصلې د لیواري په خاطر او بل د حکومت لږ توجه په خاطر بلاخره راځي نه قرار د ورېدو څخه سکوت وکړي. زه فکر کوم دغه شان په مجموع کې د بلې خواته د خلیلزاد صاحب راتګ افغانستان ته و څنګ ته یو ډېر ښه زیری درلودی، یو ډېر ښه اطمینان یې درلودی چې پرون د مشرتابه تر دولت دا زیری او دا اطمینان ورکړي چې موږ به د افغانستان د امنیتي ارګانو او د نظام سره تر څو آینده کالو پورې په مسلسل ډول کومک کوو. حتی په دفاعي بودیجه کې د کاله د 3 میلیارډ پر ځای 300 میلیونه ډالر اضافي تصویب کړي دي، چې دا به ذاتي خود د دې معنا ورکوي چې جهان او د دوی ملګري د افغانستان د حکومت او د نظام سره متحد دي او د دوی تر شا ولاړ دي او نه غواړي چې نظام سقوط وکړي. خو متاسفانه چې په بل پالو کې بیا طالبان ډېر په شدت سره جنگ ته توجه کوي، جنگ ته رجوع کوي، حکومت په یو ځای کې اخته دي، په بل ځای کې حمله وکړي. دا هم دغه شان دي چې د خلکو ارزوګانې او هیلې ټول نیمګړې کړي دي. خلک چې کوم امید وسولې ته لري او امن او امان ته لري، هغه کنده او مایوسی سره مخامخ کړی دي. نو موږ بیا هم پر جهانیانو ژغ کوو چې جهانیان کولای شي چې موږ پر همسایګانو ژغ وکړي، پر طالبانو په دوحه کې ژغ وکړي چې جنگ د حل لار نه ده او نه په جنگ دی کولای شي چې لوی مرکزونه ونیسي. د غزاب ولسوالي بیا لغم د کندی او د روزګان د ولایت په سعادت کې واقع ده، د منطقې سره ډېر لیرې ده. همدارنګه د غور ولسوالي دا رقم ولسوالي سقوط نه دی په درد خوري، نه د خلکو لپاره مشکل حلي او نه د حکومت وزن کمولای چې باغه شکل باندې ځکه مرکز او پایتخت یې غټ ولایتونه. بس په همدې لحاظ فکر کوم د سولې پروسې ته که توجه وسي ډېر به بهتر وي. دا به هم د طالبانو په ګټه وي، هم به د حکومت په ګټه وي او هم به خلک د دې قوي فشار څخه د جنگ وژغورل شي.
بله پښتون صاحب، فکر کوي د سولې هڅې چې په دوحه کې تقریبا د بیا پیلېدو په حال کې دي، هغه مرکچیان په اختر کې سره کېناستل، اوس بیا له کابله د مرکچي پلاوي غړي ورغلي بیا سره کېني، دا جګړه او د سولې هڅې څه ارتباط هم سره لري او کنه فکر کوي دا جګړه په یو ډول لکه څنګه چې چارواکو ویلي د طالبانو په سرلني عملیات دي؟
نه، زه دا اوله سره مونږ په دې عقیده وو. وخت چې د تیر کال د فبروري په 19مه د امریکا سره توافقنامه امضا شوله، د همدغه تاریخ څخه کسته سپیاد وي جنگ په قرار قرار شدت وکړي او د نن ورځې پر راورسېږي. د دې جنگ یو اساسي دلیل او علت شاید دا وي چې طالبان غواړي چې ډېر جغرافیه په خپل لاس کې ولري، چې دوی د مذاکرات پر میز باندې لاس لوړ وسي او وکولای شي چې د حکومت سره ډېر حقوق غوښتنه وکړي او د جهانیانو څخه وکړي. خو تاسو ولیدل عملا په هلمند کې دوی شکست خوړي، په کندهار کې دوی سخت شکست خوړي، په زرهاو نفر قربانې شول، په نور غټو ولایتو کې دوی شکست خوړي. دوی صرف په لیرو پرتو ولسوالۍ باندې فشار اچي چې هغه په میز د مذاکرات په میز کې دوه غټ تصاور درته نه راوړي، ځکه موږ په تیرو لس 15 کالو کې د دوه ولسوالۍ وختن په وختن شاهدان چې لاس پر لاس شوي دي. یو دوره طالبان نیولي دي، بل دوره بیرته حکومت ورغلي دي نیولي دي. یعنی دا ابدان د دوی په لاس کې نه دي پاتې شوي. نو پس په همدې لحاظ زه فکر کوم چې د حکومت لپاره یو قوي موقف او ښه دفاع د امنیتي ځواکو مقاومت په حقیقت کې د خبرو بهیر اسانه کوي او هر څونه چې جنگ ته دی توجه وکړي غوونه د خبرو بهیر سختيږي، ځکه طالبان د غرور پر ګډې کښینی او دوی کوشش داري چې موږ ځکه نیولې ده باید موږ ته ډېر حق راکړل شي. او که حکومت هغه دفاع وسي ډول وکړي پس نو طبیعي ده وخت چې طالب ضعیف شي په هغه صورت کې د خبرو بهیر اسانه کیږي او دوی د خبرو میز مدور ته په اسانۍ راځي. طالب اوس نه فکر کوي چې ما کړی، ما امریکا ته شکست ورکړی، ما جهان مات کړی. او حال دا چې خلک او عالم خلک واقعي خلک په دې خبرو خاندي. د امریکا د یو کال بودیجه 4 ټریلیون ډالر ده او دوی هغه مات بولي. یو مات یو سړی 4 ټریلیون ډالر بودیجه لري، هغه ته څوک مات نشي ویلی.
بله، نو پښتون صاحب څه فکر کوي دغه جګړه به وضعیت کومې خواته بوزي؟ تاسو وایئ چې طالبان باید ضعیف سي، اما برعکس په اکثر ولایتونو کې طالبان جګړې کوي، سیمې لاندې کوي. دا چې له ستراتیژیک پلوه ورته ارزښت لري که نه لري، اما ناامنۍ ایجادوي، ولس ته د سر خوږ ایجادوي. دا جګړه بالاخره کومې خواته روانه ده؟ وضعیت څه ډول ارزوئ تاسو؟ آیا د پای ته رسېدو څرکونې ښکاري؟
په دې کې شک نشته چې طالبان مجبور دي به جنگ وکړي، ځکه دوی ته خپل مشران او هغه څوک چې دوی شاته ولاړ دي هغوی د ټول ارزوګوري د دوی ارزو دا و چې قندهار ته سکوت ورکړي، د دوی ارزو دا و چې هلمند ته سکوت ورکړي، مثلا نور غټ ولایتو ته سکوت ورکړي، په هغه کې دوی پاتې رااله وی نه کولای شوای. دوی اوس کوشش کوي پر ټولو هغو ځایو چې نرم نشانې دي یا سافټ ټارګټونه دي چې هغه لیرې پرتې ځمکې دي پر هغو دوی فشار اچوي چې هلته جغرافیه ډېر لاسته راولي. لیکن که دوی کولای شوای د دوی ارزو خدا و چې غټ شهرونه ونیسي، پس نو د دوی جنگ حتمی دی، دوی د خپل بقا دپاره جنگ کوي. خو حکومت هم باید د خپل بقا دپاره کوم شي روان دی جنگ و تسلیم په اکثر ولایتو کې حکومت ډېر ښه مخته روان دی. دوی خپل دفاع کوي او باید دا دفاع ته په ډېر شدت او قوت سره ادامه ورکړي، ځکه که موږ وتوانیږو چې طالبان په دې قانع کړو چې د سولې پر میز باندې دوی راشي، د حکومت کې ګډون وکړي او په یو مشروع ډول په افغانستان په حکومت کې د خپلې ونډه واخلي او هلته حکومت سره اشتراک وکړي، فکر کوم دا به تر هغه ډېر بهتره وي چې دوی د جنگ په میدان کې د قضاوت میدان جوړي او د جنگ میدان د دې سبب ګرځي چې موږ باید 40% اضافي واخلو یا 20% اضافي
واخلو.
فکر کوم چې موږ حکومت پر خلکو کو نه پر حکومتیان باندې.
کور ودان پښتون سي تاسو سره اوسئ. د خبرونې بل میلمه هم سټوډیو ته وصل شوی، ښاغلی زردشت شمس له لندن. شمس صاحب ستړي مشي، تاسو هم اتمن زموږ د بحث مو تر یو حده تعقیب کړی دی. همدې ته ځانګړی شوی چې د سولې له هڅو سره هممهاله کابل ته د یو لوړ پوړي امریکایي پلاوي له راتګ سره هممهاله تاوتریخوالی زیات شوی. تیرو 24 ساعتونو کې د لږ تر لږه دوو ولسوالیو د سقوط خبرونه خپاره شول، د اروزګان، ګیزاب او د غور شهرک ولسوالۍ. استاسو تحلیل څه دی؟ وضعیت کومې خواته روان دی؟ د ولسوالیو سقوط فکر کوي در دوا کوي یا طالبانو ته د سولې په میز کې امتیاز برابروي؟
سلامونه تاسو ته، قدرمن میلمه ته، تاسو ټول اوریدونکو ته. زما په نظر دا اوس د وخت په تیرېدو لا زیات ثابتېږي چې طالبانو که دغه جګړې ته هر قسم د اسلامي او دینی رنګ ورکاو، دغه د واک دغه اوس د دې غریزه ده د نورم را څرګندېږي چې د واک جګړه ده، د چوکۍ جګړه ده. او که څه هم هغه باندې بحثونه زیات دي چې څومره لاسونه دي کې ښکیل دي، بهرني عناصر دي، بهرني اړخونه دي، ولې دلته یوه موضوع واضح وه چې د ټول افغان ملت، د افغان ولس غوښتنه دا وه چې اوربند باید وشي او په دغه سي یو آرام فضا کې د سولې مذاکره پر مخ لاړ شي. ولې متاسفانه د هر ورځ په تیرېدو باندې جګړه لا زیاته غځیږي او دا معلومیږي چې سره دې چې په حکومت کې نیمګړتیا وسته، په هغه انتقادونه شته، هغه یو بیل بحث دی. ولې هدي اقل په دغه موضوع کې زیاته پړه په طالبانو راځي چې طالبان نه غواړي چې دوی د افغانانو یینې ته ارزښت ورکړي او دغه اوربند کی. نو بدبختانه هم دغه یو زاده چې خبره زیات او تریخواله ورس پر بل زیاتیږي او د دې یره لا زیاتیږي چې د کله چې د سپتمبر نیټه رانیز دی کیږي د امریکایي یا د بهرنی قواو د ټولو قواو د وتلو، نو دا ویره زیاته ده چې دغه جګړه بل لا زیاته پراخه شي، ځکه که تر هغې پورې کوم خاص نتیجې ته رسیدګي ونه شوه نو معنا دا چې جګړه به پراخیږي او طالبان به کوشش کوي چې نور لا زیاتې سیمې د خپل اغېز لاندې راوړي، د خپل ولکې لاندې راوړي.
بله، شام صاحب تاسو دې ته اشاره وکړه چې طالبان باید اوربندو کې د ولس غوښتنه ومني. دا غوښتنه تقریبا په دې تیرو شپږو میاشتو کې یا په مجموع کې کله چې دوی له امریکا سره هوکړې ته ورسېدل دا غوښتنه تکراریږي، اما طالبان ورته ځواب نه لري. کله چې موږ طالبان پوښتو، هغوی بیا وایي چې حکومت د سولې په وړاندې خنډونه جوړوي، د دوهې د موافقې د عملي کېدو په وړاندې خنډونه جوړوي، لا یې هم د دوی په غوښتنه تور لیستونو موضوع نه ده هواره کړې، د طالبانو زرګونه زندانیان چې امریکا یې ورته ژمنه ورکړې ولا هم نه دي خلاص شوي، که څه هم شپږ زره شاوخوا خلاص شو. طالبان حکومت تورنوي چې صادق نه دی د سولې په هڅو کې.
نه، هغه خو ټول په دیوانې پوهېږي، یعنی زه کوم دلته د حکومت استازیتوب نه کوم، د یو عام افغان په توګه که هر څوک بیا قضاوت د هغې په لاس کې دی. حکومت باندې اوله کې انتقادونه وو، داسې ښکارېدله چې ولسمشر غني او د ده خوا او شا چې دي هغه د چوکۍ او د دې دپاره هغه د خپل هڅه پورې اول کوشش وکړو، خو بهرحال دغه غوښتنه چې طالب تر اوسه اوربند ته حاضر نه شله، د دې جواب طالب نه شي ویلی، نه ملت ته ویلی شي، نه دنیا ته ویلی شي، هېڅ چا ته نه شي ویلی. دغه غټ مسؤلیت دی هم د افغان ولس په وړاندې، هم د خدای په نسبانی، د دې جواب هغې نه شي ویلی. اوس جګړه مکمل افغان وژنه ده، د تیرو څلوېښتو کلونو دغه بدبختي روانه ده، خو اوس خو دوی د بهرنیانو سره سوله کړې ده، لکه دا ملامتیانه دوی ځان نه شي خلاصوي. د افغان حکومت خپل نیمګړتیاوی دي، په کم شکل سولې ته داخل شو، د یو ضعیف دریز نه، د یو ویشلي او د تقسیم شوي حالت نه، نه داخل کې اجماع رامنځته کړه، نه په گاونډ کې رامنځته کړی شوه، نه نړیوالو سره او د افغانستان غټ ائتلافي همکار چې امریکا او هغې سره داسې یو وضعیت ته افغان حکومت ورسېدو چې یو یو تشنج رامنځته شو. هغه ولسمشر غني چې د ده د رایې اخیستنې دغه دا ایجنډا دا وه، د ولس نه یې غوښتنه دا وه چې حد اقل باور په خلکو دا وشو چې افغاني او ولسي اړخ د ده کمزوری و، د ده خلکو باندې چې خرڅول موضوع هغه دا وه چې د بهرنیانو سره په ژبه پوهېږي، د امریکا سره په ژبه پوهېږي. متاسفانه هغه فاصله ډېره زیاته کړه. امریکا د دوهې تړون چې په کم شکل کې طالبانو سره وکړو، دا خپله د دوی د ولسمشر غني د ډیپلوماسۍ ماته وه. بهرحال هغه یو بیل بحث دی، اما طالبان د دوی جواب نشي ویلی. هغه غوښتنې چې د دوی وي، یو تعداد بندیان خوشې کړی شو، نورې کومې غوښتنې چې وي، اوستورنس موضوع خو د دوی د امریکا سره ده، هغه د امریکا فشار راوړي، هغې کې د افغان ولس ته ګناه ده چې د افغان ولس وژنو ته ادامه ورکوي. نو بهرحال په دې کې طالب پړ دی، په دې کې دوی نه ځان نشي خلاصولی.
بلې، او څه فکر کوئ طالب ولې مثلا سره دې چې ځواب نه لري، ولې جګړې ته زور ورکړي؟ فکر کوي امتیاز غواړي د سولې په خبرو کې، او کنه غواړي چې د زور له لارې راشي حکومت ونیسي؟
په شروع کې د دوهې د تړون نه وروسته خو همدغه خبره وه چې دوی امتیاز غوښتو، او زه یو حده پورې خلکو منلم چې اکثره په نورو دنیا کې هم که جنګونه په دغسې یو مرحلې کې شوي دي، نو دوی حتی امریکا هم دوی ته دغه د تاوتریخوالي د کمښت یو نوې اصطلاح رامنځته شوه، ریډکشن ان وایلنس، دې ته هم خلکو دغه وښودله، یو څه خوشبیني وښودله. اما اوس داسې یو وضعیت دی، چونکې د افغانستان داخلي مشکلاتو ته چې ګوري، قومي مسایل دي دغه په داخل کې چې ملیشي دی او کالیپور دی او که د دوستم خلک را پاسې دل، دغه ظفونو ته چې ګوري اوس طالب خپله داسې ښکاري چې تګلارې بدله کړې ده، د پاکستان په مشوره، د هغوی په لارښوونه او د هغوی په ډاډ باندې، او یا د نړۍ د ډېرو هېوادونو سره چې دوی اړیکې جوړې کړي دي، ایران نو ته یو څه ډاډ ورکړی دی، د روسیې د خوانه، د نورو هېوادونو د خوانه. طالبان اوس دا فکر په دې فکر کې دي چې هغه د امتیاز مرحله اوس تېره شوې ده، دوی اوس کوشش کوي چې دغه د بهرني اساکرو موضوع چې نورم رانږدې کېږي د وتلو، دوی به کوشش کوي چې ډېرې زیاتې سیمې مستقیمې د واک لاندې راولي، او بیا د هغې په نتیجه کې که چېرته د افغانستان حکومت لنډه کمزورې شي، نو بیا امتیاز نه خو خبره سر مخته تللې ده، نو دوی به زیات کوشش دی چې په بشپړه توګه د حکومت دوی په لاس کې واخلي، نو هغه د مذاکرې هغه ماهیت به له منځه ځي. بیا دغه یو بدبختي ده زما په فکر باندې.
او ډېره مننه شام صاحب را سره اوسئ. بیرته به ورسو ښاغلي پښتون صاحب ته. پښتون صاحب، تاسو څومره د ښاغلي شمس له خبرو سره همغږي؟ یو بل دا چې دغه ویشلی دریز چې شام صاحب ورته اشاره وکړه چې افغان حکومت له ویشلی دریزه د سولې بهیر ته ولاړ، هغه کوم مرکچیان چې دوهې ته واستول، په یو ډول قومي جوړښت پکې وو، او ډېر دوی دغه سمتی او حزبی جوړښت پکې ونډه ورکړه، نظر دی ته چې دوی قومي مشران هلته لیږلي وي، یا هغه کسان لیږلي وي چې په یو ډول یې کولی سوی طالبان تر اغیز لاندې راولي، څه فکر کوئ دغه دریز څومره د سولې د هڅې ټکنۍ کړي؟
اول خو زه شم صاحب ته خپل سلامونه وړاندې کوم، او زه در ډیره زیاده د شم صاحب د خبرو سره موافق یم. ستلته یو فرق دا دی چې د اولی ورځې څخه چې کوم هیئت وټاکل سو د قطر د توافقات لپاره، موږ اول سره دا فکر کاوه چې دغه ګروپ چې هلته ولاړی دا د سولې لپاره نه دی تللی، ځکه کوم ترکیب چې دوی جوړ کړی وو، کومه سابقه چې دوی خلکو درلودله، کوم سنو سال چې دوی خلکو درلودی، کومه تجربه او معاصریت چې دوی په افغانستان کې درلودی، هغه دا واضح ښکاره کوله چې هدف د دغه ګروپ څخه د سولې راوستل نه و، بلکې د سولې د پروسې شروع و. متاسفانه طالبانو شپږ زره کسان په حکومت الکړه، یا د امریکا په خوله، یا د هر چا په خوله چې و، د وی ورځ د پاره په یو مجلس کې طالبان نه کښنستلی. ما به د خدای ارمان نه کولای چې یو ورځ مجلس کړی وای چې هغه مجلس ته وطن په ګټه وای، او د سولې د پروسې د بهبود لپاره سوی وای. ټول اته میاشتې وخت ورځو غوښو تیر شو، په لوکس هوټل کې تیر شو، په فیشنو په ناستو تیر شو، هغه په خپل مابین کې د طالبانو سره څوک کښنستلی نه دي، او نه طالبانو زموږ د هر سره هغه وضعیت کړی وي لکه په یو ډیپلوماتیک فضا کې چې څوک کوي. اکثره په ډېر سپک وضعیت د وضعیت تیرېدی، او بڑونه نو چیردل و مخاړول و د ټول شان و. اوس تازه د خبري شروع سولې طالبان ازریږي چې د خبرو ته حاضر سي، او د سولې پروسې ته یو پیشافت ورکي. زه نه پېژم چې حکومت به هم دغه هیئت وساتي او کبه بل تک قوي تر آیات د جره بار وډکی ځکه دغه آیات خو په تعصب سره زویم دا ونی ورځم د انتقاد پر موجودو و سم موجودی چې په دغه آیات کې هغه ظرفیت البته ګرد نه یادو په یو تعداد خلک هغه ظرفیت مون نه وینو چې دی وکول چې د طالب غونډې خلکو سره د سرټمبه خلکو سره دی وکول چې د خبرو نتیجه راوبسي پس په همدې اساس زه فکر کوم چې دوه دلیل لري یا د اوله سره دغه د سولې پروسې ته ټوله دنیا بد وینو دا صرف یو لوی روی عالمی پروسه وه چې شروع یې کړه چې نتیجه یې پاتې میاشت رکړور او یا داس کې چې دا پروسه بل پړاو ته ځي په هغه پړاو کې شاید جدي شکل ونیسي او مؤثریت یې ډېر لري موجوده حالت
بله او پښتون صاحب تاسو په دې اړه څه وایئ چې نړیوال په ځانګړې توګه ګاونډیان پاکستان او ایران د سولې بهیر کې همیشه د همکارۍ ټټر وهي اما هممهاله ورسره افغان چارواکي دوی په دوه مخي سیاست تورنوي تازه د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي کچېره بهرانيان وزي د افغانستان کې ممکن جګړه زیاته شي او پاکستان ته هم دغه اور لمبي ورسيږي تاسو څه فکر کوئ دغه ارخونه د سولې د پروسې څومره رښتینی دي
متاسفانه چې موږ د 2014 کال وخت اوباما په امریکا کې جمهور یو لکه لزر عسكري د افغانستان ویستله منطقه امسایګانو ټول دا فکر وکړي چې منطقه ارامیږي او امریکایان وزي دوی ټول هلې ځلې وکړي د طالبانو سره روابط جوړ سول د ملکوت ما بین روابط جوړ سول هغه چې بنمي جمعیه پر دوی باندې ژړتورې سول خو غوی برته پات سول پنځو کال د پاره دا پلا داخله ډیر هوښاران سیوی چې کتا چې متوجه سیوی جالب دا د جهانیان وایي چې موږ امارات نه غواړو په افغانستان کې چې بیا احیا سي پاکستان هم وایي زه امارات نه غواړم روسان هم وایي موږ امارات نه غواړو ایران هم وایي موږ امارات نه غواړو پس نو جنجال پر چی شي دی خو واضح خبره ده خصوصا د همسایه ملکونو په دې موضوع کې صادق نه دي دوی امارات غواړي کدي امارات نه غوښتي نو ولې طالبانو سره نږدې روابط ساتي ولې طالبان دا وتیږي ولې طالبان ازول کیږي په غربي افغانستان کې ولې د ایران او د روسانو سلاوي په دروځي ولې د دوی د شپې دربینانې سیمه لیږي ګوري دا ټول هغه څه دي چې د دوی د کړنو څخه خلاف دي کوم څه چې دوی په خوله وایي په عمل کې هغه څه نه کوي پس نو زه فکر کوم چې جهانیان د موضوع ته متوجه سوي دي زموږ همسایگان په خپلو کړنو کې صادق نه دي او سول په هغه شکل غواړي چې دوی غواړي چې د دوی غواړي هغه سول چې زموږ د افغانستان ملت غواړي هغه سول دوی نه غواړي
او مننه پښتون صاحب شام صاحب تاسو د ښاغلي عمران خان خبرې څنګه تعبیروي د تازه په یو مرکه کې ویلي چې له افغانستان کې بهرنی ځواکونه وځي پاکستان ورته اندېښنه لري ځکه چې ممکن جګړه زیات شي حتی د نویمو کلونو د کورنۍ جګړې وړاندوینه کړې ده او دا اندېښنه خو درته ممکن هغه وضعیت تکرار شي او بیا دا هم ویل چې پاکستان به هم آرام نه پاتې کیږي تاسو څه نظر لرئ د ښاغلي خان په دې خبرو
زما په نظر پاکستان اوس ډېر په یو آرام او بسواته پوزیشن کې دی افغانستان د قضیه په والا پاکستان چې څو وختل تقریبا هغه مرحله ته رسیدلې ده دا اوس د امریکا سره خپل اړیکې رغولې دي او احسان هم پکې چې ما طالب د مذاکرې میز ته راکش کړي دي که سول نه کوي هغه د خپل کار دي البته ما د امریکا سره چې کوم تړون کړي نه هغه کې پاکستان وي چې ما ته د کریډیټ ما اخستې ده په هر صورت خبره ده چې پاکستان همدغه سه بیانونه ورکړي کته سه د جهاد وکړو کې موږ ورې پاکستان هیڅ کله دانه د منلې چې د افغانستان کې مداخله کړي ده د مجاهدینو ملاتړ کړي ده نو د پاکستان دغه تاریخ خو اوس هم هغه چې کله د جانب موضوعات بہت پاکستان سره پاکستان دانه منلې چې طالبان تشتال ته حضور لري اتل ملاتړ او دغه سرچینی الته دي نو دا هم دغه سه دریز دی هغه د دنیا ته یو پیغام او دغه ورکړي او دغه تشويش ښکارا کوي خو هغه حقیقت نه لري هغه کاذب دی اوس د زما په نظر د پاکستان ټوله دغه دا چې دوی دا بیا هم د امریکایي قواو د وټلو پوری یو څه محتاطانه د ریزونی سي د افغانستان سره نرمي وخی دغه د ملي امنیت مشاور چې زمونږ سویل دي دغه پاړم خپل خبرګون خي او ځان د سډیر مسلکی او دغه خي چې افغانستان ملامت کی نو هغه کې د دې صرف د ریزون دغه دی چې دا وخت خپل والی او د پولګي چې کله امریکایي او بهرنی اساکر د افغانستان نه هوتل د دوی د ولسونو د دوی د ملتونو د دوی د حکومتونو دلچسپي په افغانستان کې کمیږي او دا طبي خبره ده نو هغه نه رسته به دغه د داسې سنجول د چې بیا له قضیه زیاته دوی ته پاتې شي لکه په نویم لسیزه کې او بیا به حتی د طالبانو سره اړیکه بیا د دې لپاره یو کریډیټ دی. دنیا به بیا دی ته وایي چې د دې حکومت سره خبرې وکړي او اړیکه سره ونیسي. نو زما په نظر په هغه کې د زیات حقیقت نشته دی او متاسفانه نه اخلاص او نه صداقت شته.
بله مننه شم صاحب. د خبرونې وخت تنگ دی، د پای شي بوتي نږدې شوی. راځي چې د بحث سره راټول کول به پښتون صاحب نه او پښتو پښتون صاحب دغه حالاتو کې چې نړیوال هم رښتینی نه دی، د افغانستان وضعیت هم پیچلی دی، سول او جګړه دواړه پکې هممهاله په شدت سره روان دي. البته د سولې هڅې شدید نه دی خو په ظاهر هم داسې ښکاري. د سولې برخلیک څنګه تاسو ارزوي او افغان ولس چې دا اوس زموږ او تاسې غږ اوري دوی ته تاسو څه وایي؟ له حالاتو نه څه ډول جاج اخیستل کیږي او بالاخره به هیواد کومې خواته روان وي؟
افغان ولس په تاسف سره زه وایم چې د تیرو څلوېښت کالو څخه د صلح په ارزو ناست دي، د اوربند په ارزو ناست، خصوصا تیر پنځلس شل کاله. متاسفانه د دوی غریبانو د ارزوګانې همیشه د خاورو سره خاورې سوي دي. خو د بلې خوا څخه که موږ د همسایګانو موجودیت ته وګورو، د هغوی هلو ځلو ته وګورو، د هغوی کوششونو ته وګورو، زموږ همسایګان په تعصب سره چې د افغانستان سولې ته ډېر نه لېواله دي او نه غواړي. او رانو بینالمللي جامعه د خپلو ګټو په نظر کې نیولو سره خپل شل کاله په افغانستان کې تیر کړل، په بلینو په ټریلیونو ډالر یې خرچ کړل. مګر وو جالبه دا ده چې په 2001 کې رااله، په 2001 کې وځي، مګر په نارامي کې رااله، په نارامي کې ووتله. متاسفانه هغه څه چې موږ غوښتل چې هغه امنیت یې رانه وستی، وطن زمندازي پر جوړ شو، تاسیسات جوړ شول، مملکت بیرته د لوټو د حالت څخه د یو ملک شکل ونیوي. مګر متاسفانه جنگ در په خوا څو چند ډیر شو. پس په همدې اساس زما ځغ د بینی جامعې په ډیر شدت سره دا دی چې تاسو په 2001 کې راغلي یاست، باید هغه غوښتنه چې تاسو امن غوښتئ، د تروریزم ورکېدل مو غوښتل، په افغانستان کې مجادله غوښتل، تاسو مجادله تکمیله نه کړو وځي. پس موږ مو په هغه حالت کې پېښو درغه په خراب حالت کې د حالت په بیرته نورمال تر وګرځي او د افغانستان د حکومت سره کومک وکړي کوم چې دوی وسیا دي. او موږ دې سم ممنونیت هم ښکاره کوو چې دوی کور ودان کام دغه کومک هم موږ سره وساتي. موږ کولای شو درې ځای پر خپل د ماته کشتي ورسو او سولې ته ځان نږدې کړو.
کور مو ودان پښتون سپ ډېره مننه. شم سپ تاسو تحلیل څه دی؟ لاند نتیجه گیری په توګه د بحث سره راټول کو، فکر کوي دغه خبرې چې روانې دي نتیجه به ورکوي او افغانان به په نږدې میاشتو کې، البته ورځې به ورته نه وایو، نه به ورته نه وایو، د اوربان شاهدان وسی او بلاخره د بهرنۍ ځواکونو په وتلو به افغانستان ته یو نسبی آرامي او سوله راځي؟
متاسفانه زه خدای او بهر چې کوم روان دي ته نه هیله ما تر اوسه نتیجه ورنکړه. داسې خاص علائم نه ښکاري چې په لنډه موده کې نتیجه ورکړي. او د امریکا په دریس کې دغه تغییر نه ښکاري چې هغه په دې تیرو شلو کالو کې په هغه لازمو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان هغه فشار وارد نه کړي په دې برخه کې پرمختګ شوی وي. نو هغه ته خو ناهیلي ده. زما په نظر اوس دا دی چې افغان حکومت چې بالاخره که ستونزې لري، که مشکلات لري، که انتقادونه پشته دی، مسؤلیت زیات دی، هغوی باید یو خو خپل د سولې په برخه کې کوم ملامتیا ځان ته راونړي، لکه څنګه چې په شروع کې په بعضې انتقادونه وشله، هغه هغې ته دې متوجه اوسي. بل دا دی چې خپل د دفاع د وطن د دفاع ته دې ملا وتړي. دغه یو جګړه په افغانانو تپل شوې ده، مجبورا دغه جګړه چې کومه په افغانانو راغلې ده، د دې نه باید دفاع وکړي. نو دغه یو دغه ده. او بل دا دی چې په دې جګړې کې دې کوشش وکړي چې د ملکي تلفات او دا څومره حد پورې کم وي او د ولس زړه راخپل کی. او بل دا دی چې چیرته د سولې پروسه کې داسې یو خاص موډ راځي چې هغه کې مثبت د مثبت راتلونکي یو تمه پیدا کیږي، هغه کې دی هر تر امکان کوشش وکړي چې خپل مثبت رول ادا کړي، تخریبي رول ادا نه کړي، د خپل چوکۍ یا د خپل شخصي ګټو نه باید تیر شي. نو او بل دا دی چې دغه د سیاسيونو د افغانستان کې چې د نفوس خاوندان دي، سیاسي ملاتړ لري، دغه ټول د یو مودي د یو واحد افغانستان او د یو واحد متحد دریز نه دی ور داخل شي. کوشش دی چې یو موټی لاړ شي، دغه اجماع چې ولسمشر زیات یادې اول په داخل کې برښتونی اجماع رامنځته کی، خیر دی د بعضی مسایل نه دی تیر شي. که سولې ته دوی په یو واحد او متحد شکل کې ورنه نوزي، اول خو باید د امریکا چې کوم وزن ورکو طالبان ته دا به نه ورکړي، اوس خو هغه تیر شوی دی، هغه د ماضي برخه ده. نو بهر حال دغه د یو واحد دریس سره دی بیا هم را مخ شي.
بله او شام صاحب، د دوه خبرو ته هیله چې د لاندو کې کراته وای، آیا هلته بیرته د سولې خبرې په غوړېدو دي لکه څنګه چې جمعنه سوي ده؟ یعنی یوې نتیجې ته رسیدو هیله شته په لاندو کې؟ مهرباني.
ما چې څومره دا پروسه وسار لغه ملګری بعضي ژورنالستان چې پکې و لکه خپله اوس پښتون صاحب مو ته اشاره وکړه د طالبانو دریځ ته چې ګورو هغه متاسفانه زه به دا ویم چې یو غیر افغاني دریځ خپل کړی دی، هغوی ډېر مغرورانه دریځ خپل کړی دی، هغوی حتی دغه حیات سره یعنی هغه روغبړ صحیح نه کوي. د هغې تمه ډېره کمه ده، یعنې تر اوسه چې موږ ګورو د دې ته ناهیلي زیاته ده، تمه ورته ډېره زیاته کمه ده چې داسې یو بریک ترو دي پکې وشي یا داسې یو مرحله دې
راشي. ډېره مننه شم
صاحب، د استانبول پروسه کې هغه وایي چې دا
سلامتونکي
او سرنوشت ځنه وي.
ډېره مننه کور مودان دا چې د خبرونې وخت په ختمېدو دی. لخپلو میلمنو د ولسي جرګې له پخواني غړي خالد پښتون او دغه راز د چارو لکتونکي او پاکستان کې پخواني ډیپلومات زرداد شمس صاحب څخه ډېره مننه چې د دې اونۍ په بحث کې را سره ګډون وکړ. اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ماښام تر اووه بجو ازادي راډیو واورئ. په بل خبرونه کې مو نور همکاران در سره دي او هلته به هم په دویمه نیمایي بحث